اته بجې شوې احمد شبریم د ساجی رډو د دې سات د خبرونې دا اوریدونکو هرکلی کوم. وړاندې په خبرونه کې د ایران د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر عباس عراقچی څرګندونې لرو چې د سوریې په جګړه کې د افغانانو د ګډون دفاع کړې ده. دا مسله په کابل کې تر دې مخکې یو ډول جنجالي شوې وه. تر خبرونو وروسته جزئیات اوریدل شي. د افغانستان حکومت ټینګار وکړ چې په لویو جرمونو کې تورن طالبان به خوشي نه کړي. ولسمشر اشرف غنی د غزنی د اندړو د پاڅون ننګه وکړه او د ایران په دوو ښارونو کې د حکومت پر ضد مظاهرې شوې. د خبرونو تفصیل: د افغانستان حکومت 50 نور طالب بندیان له بنده خوشي کړل. د افغانستان امنیت شوروي دا کسان چې پرون د طالب بندیانو د تبادلې په لړۍ کې خوشي شوي دي په هغو بندیانو کې نه دي شامل چې حکومت وایي خطرناک جرمونه یې کړي دي. د امنیت شورا د سوریه او ملکي وګړو د خوندیتوب د څانګې مشر انتظار خادم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د بندیانو د خوشي کولو په مسله کې د افغان حکومت دریځ نه دی بدل شوی.
د افغانستان د حکومت دریز لا مغسده څوک چې د خلاصون وړي هغه به خلاصيږي او څوک چې د قانون سره سم د خلاصون وړنوي هغه به تر هغه وخت پورې پاتې وي چې قانوني لارو ته پیدا شي.
د بندانو د تبادلې بهیر ورسته له غلنجمن شو چې افغان حکومت ویل د امریکا او طالبانو د سولې له موافقې سره سم د بندانو د تبادلې په لړۍ کې هغه شاو خوش پرسته و طالب بندان نه خوشي کوي چې درانه جرمونه لري. طالبانو د حکومت پر دې پریکړه سخت انتقاد کړی دی. ولسمشر اشرف غنی وایي که په غزنی کې په وخت سره د اندړو د ولسي پاڅون ملاتړ شوی وای نو اوس په افغانستان وضعیت له امنیتي پلوه بل ډول و. ولسمشر غنی دا څرګندونې پرون غزنی ته د سفر پر مهال یوې ولسي غونډې ته د وینا په وخت وکړې. د ارګ په خبر پاڼه کې د اندړو د پاڅونوالو په اړه د ولسمشر غنی د څرګندونو نور جزئیات نه دي راغلي. د اندړو ولسي پاڅون کوونکو د حامد کرزي د ولسمشرۍ په وروستیو کلونو کې د طالبانو پر ضد مبارزه پیل کړه. د پاڅونوال وروسته د طالبانو له سختو انتقامي حملو سره مخامخ شول او په جګړو کې زیات شمېر وسلوال له لاسه ورکړل. ولسمشر غنی په خپله وینا کې ټینګار وکړ چې د سولې د پرمختګ لپاره باید د افغان امنیتي ځواکونو د بندیانو برخلیک روښانه شي. ښاغلي غنی زیاته کړه چې دا د سولې د خبرو شرط نه بلکې د ده مسؤلیت دی. د کاپیسا امنیت قمندانی وایي امنیتي ځواکونو د یوې خپل سری وسلوالې ډلې مشر او د هغه دوه ساتونکي او د هغه دوه تنه ملګري وشلې دي. د کاپیسا د امنیت قمندانی ویاند عبدالشایق چورش ازادي راډیو ته وویل
رشاد نام که چند قبل چندین نیروی امنیتی را به شهادت رسانده
دیوی رشاد چې څو مده مخکې څو امنیتی ځواکونه شهیدان کړي وو په وسلوالو غلاو چورتالان کې لاس ترلود له خلکو یې باج اخیست او دوه تنه همکاران یې چټول درې تنه وو وشل شوي دي. کاپیسا د پلازمینې کابل شمال ته پروت نام نه ولایت دی چې نه یوازې د حکومت وسلوال مخالفین بلکې خپل سری جنایتکاري ډلې هم پکې فعال دي. د ایران په دوو مهمو ښارونو شیراز او بهبهان کې پرون خلک واټونو ته راووتل او د دې هیواد د رژیم پر ضد شعارونه ورکړل. د ایران قضا د سې شنبې پر ورځ وویل سترې محکمې دریو تورنو ته د تیر کال په نومبر میاشت کې د تیلو د بیو د لوړېدو په وړاندې د مظاهرو پر مهال د جنایتونو په خاطر د مرګ سزا تایید کړې ده. په هغو ویډیویي تصویرونو کې چې پر ټولنیزو شبکو لاس په لاس کېږي د جنوب ختیځ خوزستان ولایت په بهبهان او د جنوب ختیځ ولایت فارس په شیراز ښار کې اعتراضونه ښکاري. رویټرز خبري اژانس رایني شاهدانو له قوله راپور ورکړ چې پولیسو په بهبهان کې د مظاهرتچیانو د خورولو لپاره له وشکې بهاونکې ګاز څخه کار واخیست. د پلازمینې تهران په واټونو کې هم د پولیسو د درانه حضور راپورونه ورکړل شوي دي. د کاسوو ولسمشر هاشم تاچی په حق کې د جنگي جرمونو په نړیواله محکمه کې د تحقیقاتو څلور ورځنی دوره پای ته ورسوله. پرون ناوخته له محکمې د راوتلو پر مهال د دا څلور ورځنی مرکه ګټوره وبلله او ویې ویل اوس په څارنوالانو او قاضیانو پورې اړه لري چې زما څرګندونې په بې پریتوب سره وارزوي. هغه زیاته کړه چې که هغوی خپل کار په بې طرفي ډول وکړي نو ډېر اسانه به دا نتیجه واخلي چې ما هېڅ راز جنگي جنایت نه دی کړی. تاچی د کاسوو د ازادۍ د پوځ لوی قمندان و. دې پوځ په 1990 لسیزه کې له سربیا د خپلواکۍ د ګټلو لپاره چریکي جګړې کولې. د کاسو لپاره د هاګ د محکمې د تیرې جون میاشتې په 24مه اعلان وکړ چې تاچی او د کاسو یو شمېر نور مخکښ مشان د نږدې 100 کسانو د وژنې په ګډون په ختیځ په ځینو جدي جرمونو مشکوک دي. تاچی د جولای په 14مه نیټه هاګ ته ورسید او بیرته به کاسو ته ستون شي. هغه خپلو خلکو ته ویلي دي چې که محاکمه شي نو استعفا به وکړي. اروپایي ټولنې سربیا او مونټینګرو د هغو هیوادونو له فهرست څخه وویستل چې د دې ټولنې غړو هیوادو ته سفر کولی شي. سربیا تر پرون ورځې پورې کرونا ویروس د 19,012 مثبتو پیښو او د 422 کسانو د مړینې راپور ورکړی و او مونټینګرو ویلي دي چې تر پرون پورې د 1,128 مثبتو مواردو او د 24 کسانو مړینه ثبت کړې ده. دواړه هیوادونه د جون په 13مه نیټه د خوندي هیوادونو په لیست کې چې اروپایي شورای په هرو دوو اونیو کې نوي کوي شامل شوي وو. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی وایي چې افغانانو ورسره د سوریه په جګړه کې همکاري کړې.
اگر با داعش در سوریه نمی جنگیدیم باید در خیابانهای تهران و خیابانهای کابل می جنگیدیم.
د دې سرګندونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. د ننګرهار د دور بابا د ولسوالۍ له پولیس سره د سیمې د یو شمېر خلکو په وینا پاکستانی لوري دروازه جوړه کړې.
حکومت ته دا کول پکار دی چې پښتنه ته وکړي چې ولې د پاکستاني بچی راوړې د افغاني خاوره نیسي.
په خبرونه کې مو د هلمند د انګورو په باغونو ګرځو.
که چیرې ته داسې ورته وګورې په دې باغ کې تقریبا دا 300 تاکه دي چې زه حساب ورته وکړم.
د ښځو په پروګرام کې نیمه نړۍ کې د ښکلا جراحي د ستونزو او شیګنو په اړه اوریدلی شي.
زه د دغې جراحي نه واقعا ډېره خوشحاله یم او هر څوک چې داسې ستونزې لري نو باید دغه جراحي وکړیم.
او د کور کلی په پروګرام کې د بې پروايي مسله څېړو.
زما موټر درې ملاقه وخوړله. زما مور زما کورنۍ ټول زخمي وټکان شل چې اوس هم په شفاخانه کې بستر دي.
د ایران یو جګپوړي ډیپلومات په سوریه کې د فاطمین وسلوالې ډلې او په دې جګړه کې د افغانانو د ګډون دفاع کړې ده. د راپورونو له مخې ایران مخکې زرګونه افغان کډوال د فاطمین ځواک پولیسو کې سوریه ته استولې دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی پرون په کابل کې په یو غونډه کې وویل که فاطمین د اسلامي دولت ډلې یادښت پر ضد جګړه په سوریه کې نه وای کړې نو دا جګړه یې باید د تهران او کابل په واټونو کې کړې وای. تفصیل د احمد تکل پور راپور کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی په سوریه کې د فاطمیون لخکر جګړه او په دې ډله کې د افغانانو ګډون مهم وباله او دفاع ترې وکړه. ښاغلی عراقچی دا څرګندونې پرون پنجشنبه د چنګاښ په 26مه نیټه په هغه غونډه کې وکړې چې سرلیک و د افغانستان او ایران د اړیکو لرلید ستونزې او فرصتونه او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ په نوښت په کابل کې جوړه شوې وه. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په دې غونډه کې وویل
اگر با داعش در سوریه نمی جنگیدیم باید در خیابانهای تهران و خیابانهای کابل می جنگیدیم.
که موږ په سوریه کې د داعش پر ضد جګړه نه وای کړې نو باید دا جګړه مو د تهران او کابل په واټونو کې کړې وای. اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې موږ د داعش د رګونو نښې نښانې وینو. فاطمیون چې څومره موږ پیژنو هغه رضاکارې ډلې وې چې د داعش ډلې پر ضد د جګړې او د دې بګنوونکې پدیدې له منځه وړلو لپاره یې جهاد وکړ. ځان خندنه یې وکړه او ځینو یې خپلې وینې وبهولې څو افغانان په امنیت کې ژوند وکړي. له دې مخکې د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق هم د فاطمیون د ساینې په خاطر په افغانستان کې دننه له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. محقق په 1996 کال کې په ایران کې په یو غونډه کې د افغانستان، ایران، پاکستان، عراق او سوریه د هغو وګړو مننه وکړه چې د سوریه په جګړه کې ګډون کړی. خو وروسته بیا نوموړي وویل چې د ده هدف له هغو کسانو څخه مننه وه چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د داعش ډلې پر ضد جګړه کوي. د راپورونو له مخې ایران په وروستیو څو کلونو کې د فاطمیون ځواک په لیکو کې زرګونه افغان کډوال د سوریې جګړې ته استولي وو. د سیاسي چارو شنونکي حاجي سید داود تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې ایران تل د افغان کډوالو له بېوسۍ څخه د ځان د ګټې لپاره کار اخیستی دی.
دا لومړی ځل نه دی چې ایرانیان د افغانستان د خلکو د بېوسۍ او د مهاجرت نه ګټه پورته کوي. په 1980 کې د 10,000 نه زیات افغانان د ایران او عراق په جګړه کې هم وژل شوي دي. که چیرته واقعا ایران په افغانستان کې جګړه نه غواړي، د دې خبرې د ثبوت دپاره زه دوی ته وړاندیز کوم چې د افغانستان د خلکو سره د همکاري وکړي چې په افغانستان کې واقعي سوله رامنځته شي.
په ایران کې ډیره یو شمیر افغان کډوالو مخکې ویلي و چې ایرانی چارواکو ژمنه ورسره کړې وه چې که د جګړې لپاره سوریې ته ولاړ شي نو د میاشتې 2,000,000 تومن او په ایران کې د دایمي اقامت ویزه به ترلاسه کړي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ درې کاله مخکې په یو راپور کې ویلي و چې د ایران سپاهي پاسداران د افغان زلمیانو له منځه د سوریې جګړې ته جنګیالي غوره کوي. ایران د سوریې د ولسمشر بشار اسد نژدې متحد دی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ننګرهار د دور بابا ولسوالۍ په څسوبې سیمه کې پر ډیورنډ کرښه پاکستاني ځواکونو دروازه جوړه کړې چې ګڼ غبرګونونه یې پارولې دي. افغان سرحدي ځواکونه د افغان حکومت د لوړ پوړو مقاماتو اجازې ته په تمه دي. دوی وایي که اجازه ورکړل شي نو په څو ساعتونو کې به دغه دروازه له منځه یوسي. سهار ګل امیرزی له ننګرهاره راپور لري.
د ننګرهار د دور بابا ولسوالۍ په څسوبې سیمه کې د ډیورنډ پر فرضي کرښې پاکستاني لوري نوې دروازه جوړه کړې چې د دغو تاسیساتو جوړېدو د ګڼو خلکو غبرګونونه راپارولي دي. ننګرهاریان بیا وایي د یادې دروازې جوړول د پاکستان یوه مقرره سرغړونه ده او له افغان حکومت دا ډول سرغړونو د جدي مخنیوي غوښتنه کوي. ولسی خلک پر افغان حکومت نیوکه کوي چې پر ډیورنډ کرخه د پاکستان سرغړونو پر وړاندې غلی او بې غوره ده او زیاتوي چې دوی ته د پاکستان لخوا پر ډیورنډ کرخه د هر ډول تاسیساتو جوړول د منلو نه دي.
مادت منون له حکومت نه دا غواړو چې مخنیوي وکړو راځکه چې خپل وطن هم دی چې دوه اندسه لګ لګ را مخکې کیږي نو بس دی غورو کونډه تارم تا کړی غونډه
حکومت ته دا کول پکار دی چې پښتنه ته وکړي چې ولې د پاکستاني بچه راوړي د افغاني خاوره نیسي. په دې باندې افغان پکار دی.
په همدې حال کې د سرحدي ځواکونو چارواکي هم مني چې د دور بابا په څسوبي سیمه کې پاکستاني ځواکونو تازه دروازه ایښې ده. په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو قومندان ایوب حسین خیل وایي که حکومت ورته د یاد دروازې د نړېدو امر وکړي نو یوازې په څو ساعتونو کې به یې له منځه یوسي.
دوی ته ګواښ کوم هغه حرکتونه چې د دوه ولسونو ترمنځ فاصلې پیدا کوي دوی له دې کار نه لاس په سر شي. په کومه سلا باندې چې په تورخم کې ما د دې د تخطي مخه نیولې هماغه سربازان هماغه امکانات له موږ سره شته دي. موږ کوی شو چې په 4 ساعتو کې دروازه او دغلته چې دا کسان دا به له منځه.
په ورته مهال د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ هم پر ډیورنډ کرښه د پاکستان له لوري د نوې دروازې پر جوړېدو غبرګون ښودلی دی. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی وړ مورس په یو خبري ناشته کې د دور بابا په تصوبې ولسوالۍ کې د پاکستان لخوا پر دروازې خبري وکړي او ویل چې پر ډیورنډ کرخه ورته سرغړاوي د منلو نه ده.
د افغانستان حکومت هیڅ وخت چوپ نه دی پاتې شوی. د افغانستان حکومت پالیسی دا ده چې هر نوع غیر قانوني اقدامات د ډیورنډ کرخه کې یا د ډیورنډ کرخه شاوخوا د افغانستان دولت او ملت لپاره د منلو وړ نه دی. زموږ موقف کې تاسو لطفاً شک مه کوئ او زموږ سرحدي ځواکونه امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپل خاورې ساتنه کوي او په هغه کې هیڅ شک نشته.
تصوبی د دور بابا ولسوالۍ اړوندې وغرنی سیمه ده چې ډیر کله د دواړو حکومتونو ترمنځ د سیاسي ترنګلتیا او د تورخم دروازې تړل کېدو پر وخت ترې ځایي خلک د یوې ګوښې لارې په توګه استفاده کوي. دا لومړنی ځل نه ده چې په ننګرهار کې پاکستان دا ډول دروازه جوړوي، بلکې شاوخوا شپږ کال وړاندې هم د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې ځینې پوځي تاسیسات په اساسي شکل جوړ کړي وو چې وروسته د افغان ځواکونو لخوا ونړول شول.
په راپور کې مو واوریدل چې د دور بابا ولسوالۍ په څسوبې سیمه کې پاکستاني لوري دروازه جوړه کړې ده. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بل لور ته د کونړ اوسېدونکي د پاکستاني پوځیانو لخوا د راکټي بریدونو د بندېدو لپاره له حکومت څخه د یوې دایمي حل لارې غوښتنه لري. دغه ولایت چهار شنبه د پاکستانی پوځیانو له لوري د سپکو او درنو وسلو د بریدونو شاهد و چې ملکی مرژوب له هم پکې اوښتی ده. روح الله انوري له کنړه راپور لري.
باندې څلور بجې وې د سرکانو په ولسوالۍ کې د سرکانو د بازار سره د سپین جومات څنګ سره د اوان ګولې لګېدله چې د عمل زما پلار هم شهید شو او یو بل ځوان زما ملګری او تورځې مې هغه هم شهید شو. یو زنانه شهید شوې ده او یو پکې ماشوم شهید شوې ده او دوه کسان ټپیان لرو.
دا د سرکانو ولسوالۍ د مرکزي بازار اوسیدونکي اسدالله دی. د چا چې د کور خوا کې د پاکستاني ځواکونو د هوان ګولې لګېدو له امله پلار او دو نور گوندین وجل شوی.
سنم دادا چی وومن منگ سرم داد مورد میاری چلن نوان دیده او خاص که دو کنر او بیا خاص در سرکانو سره چی خودت چی خام خواب منگ بانده ام دا انداغون دیو دا مزایل دیو دا داگه کی کسل ها و شایدان سرکانو کنر ورکلی و کنر که بیا سرکانو ورکلی دی.
در سرکانو ولسوالی قومی مشر حاجی زرگلوائی که چه هم چی لطیر ما خام چه ها اربند شوی خو دوی به هم د تل په څیر د بریدونو بیا پیل کېدو او دوی ته د زیان رسیدو په ویره کې دي.
ماشومان او کوزنانه او کلویان زما علم زما ځکه دا د عذر میلمانه او خلکو چې د دیواله تکې نه چا بول ما باز وویل چې نه کړی دیوال ونه لګي او د دیوال نه مرمۍ راوړې دی او ژره منځ ته ولګېږي نه دی خو خیر نه کېږي وایي باران یې همدغه شانه ټول مازار بند شو ټول خلک لکه در په در شو څوک کوټو ته نه وتو څوک کوټه کې د سپانې پانډونو غاڼه
حکومتی چارواکی بیوایی در یاد و بریدونو راپور او معلوماتی مرکزی حکومت تا سپارلی او هم در راجی در پاکستان بریدونو تا زواب ورکده. در کنر سرپرست والی ډاکټر گل محمد بیدار در پنجشنبې په ورځ آزادی رادیو تا او ویل
هغه خلکو د موږ په حریم باندې تیرای کړی دی هری نه بعد عکس العمل ښودل شوی دواړه خواو ته تلفات هغوی هم لري موږ هم لرو. جنګ د سپینه څوکه کې د سیمه خالدار نه دی خوا دوی دلته نظامي میدان جوړاوه دې لپاره موږ یو مشترکه قرارګاه لرو په خیبر کې د ضرورت په اساس باندې دوی نظامیان زموږ نظامیان همیشه جلسې لري هلته موږ هم د وزارت خارجه له لارې نه موضوعات هغوی ته سپارو هغوی د وزارت خارجه له لارې نه ډیپلوماتیک
پاکستانی چارواکو تر اوسه د یاد جګړې په اړه څه نه دی ویلي. د کونړ اوسیدونکي وایي په تیرو شاوخوا لسو کالو کې د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو له امله په لسګونو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې او په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړې شوې دي. افغان حکومت تل د اعلامیو په خپرولو سره دغه بریدونه غندلي خو مرکزي حکومت او نړیوالې ټولنې تر اوسه په پاکستان داسې کوم فشار نه دی راوړی چې ورسره د کونړ خاوره او خلک له دغو بریدونو وژغورل شي.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې غوښتونکي ده.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي اجمل اند کتنه ورته کوي.
تنسی ټریبیون ورځپاڼې افغانستان کې د لاسي صنایعو د تولیدونکو او وړو سوداګرو پر ستونزو او بریاوو لیکنه کړې. د دې لیکنې سرلیک دی د طالبانو په وخت کې ځپل شوي افغان سوداګر وسط آنلاین راکړه ورکړه کوي. د لیکنې لیکوال په بامیانو کې د زهره کاظمي په نوم د لاسي صنایعو د یوې تولیدونکي یادونه کوي چې څنګه یې د یو بل امریکایي میشتي افغان په مرسته وکولای شول خپل تولیدات له آنلاین لارې نړیوال بازار ته ورسوي. د لیکنې په یوه برخه کې په افغانستان کې د کاروبارونو لپاره شته ستونزې هم یادې شوې او وایي د انټرنیټ کمی او آنلاین بانکي سیستم ته محدود لاسرسی لا هم دې هیواد کې د افغان سوداګرو لپاره د پام وړ ننګونې دي. سټارز اینډ سټرایپس خپرونې بیا په افغانستان کې د هغو بهرنیو قراردادیانو ستونزې راخیستې چې کارونه یې پای ته رسېدلي خو لا هم په دې هیواد کې بند پاتې دي. خپرونه وایي باګرام کې یو شمېر بهرني کارګران د امریکایي سرتیرو لوی پوځي مرکز کې داسې شرایطو کې ژوند کوي چې زندان ته ورته بلل کېدای شي. د خپرونې په وینا د دې بهرنیو کارګرانو دندې ختمې شوې خو د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شو محدودیتونو یې کورونو ته د تلو مخه نیولې. د ډېرو دې بهرنیو قراردادیانو دندې وروسته له هغې پای ته ورسېدې چې امریکا په افغانستان کې د طالبانو سره د شوې هوکړې له مخې خپلې 15 پوځي اډې تشکیل کړې. سټارز اینډ سټرایپس خپرونه وایي امریکا پوځ هم منلې چې د کووید 19 د محدودیتونو له کبله د څو هیوادونو قراردادیان نه دي توانېدلي چې د باګرام له پوځي اډې ووزي. ګارډن برتانوي ورځپاڼې بیا د افغانستان د اقتصادي راتلونکي په اړه د نړیوال بانک هغه وروستۍ اندېښنه راخیستې چې وایي د کرونا وایرس وبا به د افغانستان اقتصاد ډیر زیانمن کړي، ځکه چې یو خو دې وبا بسپنه ورکوونکي هیوادونه خپل له ستونزمنو شرایطو سره مخ کړي او بل د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د راتلونکي په اړه بې باوري د دې سبب شوي چې څوک په دې هیواد کې پانګونې ته زړه ښه نه کړي. دا ګارډین په دې لیکنه کې وړاندې راغلي د خربندوی له کبله دا تمام د چې د افغان حکومت خپل عواید به په سلو کې ډیر شرا کم شي. ورسپانه د اقتصاد پوهانو او ډیپلوماټانو له کبله وایي چې له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو په مرستو کې هم د کمی تمه کیږي، ځکه ډیر بسپنه ورکوونکي هیوادونه خپله د کرونا وبا له ستونزمن اقتصادي وضعیت سره مخ کړي.
یو نړیواله مسله راخلو بیا هلمند ته مخه کوو او د هلمند د انګورو د باغونو حال درکوو. د ایران په دولو اشارونو کې د هغو دریو کسانو په پلوي مظاهره وشوي چې د تیر کال په مظاهرو کې د ګډون په خاطر په اعدام محکوم شوي دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو پر تهران ژغ کړی چې د دې فعالانو لپاره د مرګ سزا باطله کړي. احمد تکل له نورو جزئیاتو سره.
د ایران په دوو مهمو ښارونو شیراز او بهبهان کې پرون خلک واټونو ته راووتل او د دې هیواد د رژیم پر ضد شعارونه ورکړل. د ایران قضا د سه شنبه په ورځ وویل سترې محکمې دریو تورنو ته د تیر کال په نومبر میاشت کې د تیلو د بیو د لوړېدو پر وړاندې د مظاهرو پر مهال د جنایتونو په خاطر د مرګ سزا تایید کړې ده. فعالانو پرون پنج شنبه د سترې محکمې د دې پریکړې پر ضد د مظاهرو غوښتنه وکړه. په هغو ویډیویي تصویرونو کې چې پر ټولنیزو شبکو لاس په لاس کیږي د جنوب ختیځ خوزستان ولایت په بهبهان او همداراز د جنوب ختیځ ولایت فارس په شیراز ښار کې اعتراضونه ښکاري. رویټرز خبری آژانس د عیني شاهدانو له قوله راپور ورکوي چې پولیسو په بهبهان کې د مظاهرچیانو د خورولو لپاره لوښ کې بهونکي ګاز څخه کار واخیست. د پلازمینې تهران په واټونو کې هم د پولیسو د درانه حضور راپور ورکړل شوی. لبلې خوا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو د ایران د سترې محکمې هغه حکم په کلکه غندلی دی چې د حکومت پر ضد د تیر کال په اعتراضونو کې دریو ګډونوالو ته د مرګ سزا یې تایید کړې. د کارپوهانو پرون پنجشنبه په یو ګډ بیان کې وویل موږ له هغو سلګونه زره ایرانیانو سره یو ځای یو چې پر ټولنیزو شبکو یې د 15 کلن امیر حسین مرادی، 20 کلن سعید تمجیدی او 15 کلن محمد رجبی لپاره د اعدام حکم غندلی دی. دوی د ایران د قضا پر مشر غږ کړی چې خپل حکم سمدستي بیرته واخلي او د دې قضیې په اړه بیړنۍ خپلواکه قضایي څیړنه وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو همداراز د دې تورنو د ادعاو په اړه چې وایي شکنجه شوي دي هم د خپلواکو او بې پرې تحقیقاتو غوښتنه کړې. د ایران د جزا د قانون له مخې قاضي القضات دا صلاحیت لري چې د محکمې په حکم کې مداخله وکړي. د ایران قاضي القضات ابراهیم رئیسی کولای شي چې د دریو تورنو د اعدام د حکم په قضیه کې هم سترې محکمې ته د یو نوي حکم سپارښتنه وکړي. مرادی، تمجیدی او رجبی ته د اعدام حکم اصلا د روان کال په فبروري میاشت کې ورکړل شوی و، خو دوی دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې په شکنجه او جبر اعترافونه ترې اخیستل شوي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو هم په خپل بیان کې یادونه کړې ده چې د دې کسانو قضیه له پایله له تورونو او دوی ته په ټول بهیر کې د خپل حق د نه ورکولو له ادعاو ډکه ده. د دوی بیان زیاتوي چې اعدام په نړیوالو قوانینو کې یوازې د درنو او سختو جرمونو لپاره ځانګړی دی او دا حکم په هغه صورت کې چې د تورن محاکمه عادلانه نه وي یا یې نور حقونه تر پښو لاندې شوي وي د تطبیق وړ نه دی. د تیر کال په نومبر میاشت کې وروسته له دې چې د تیلو بیې لوړې شوې زرګونه کسان د اعتراضونو لپاره واټونو ته راووتل. د نارامیو 15 ورځې دوام وکړ او په پای کې امنیتي ځواکونو مظاهرچیان وځپل. د ایران حکومت تر اوسه په دې اعتراضونو کې د انساني مرګ ژوبلې په اړه دقیق معلومات نه دي ورکړي. په جون میاشت کې د پارلمان یو مخکښ غړي وویل چې 230 کسان وژل شوي او زرګونه نور ټپیان دي، خو د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د دې مظاهرو د ځپلو پر مهال له 300 زیات کسان وژلې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د هلمند د انګورو باغونو مرزونه کړی دي. د دې ولایت بڼوال وایي د انګورو باغونو ډیر حاصلات ورکړي دي، خو کیفیت یې د مرزونو له امله خراب دی. الیاس دایی د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه په دې اړه تفصیلي راپور لري.
په چیرې ته دشي ورته وګوره، په دې کې یو مان انګور پراته دي. د سب یو نیم سلاب
تورجان د انګور یو لوی واشکۍ راشي چې اکثره پوچ او ډیر کمی وړې سپینې دانې نیولې دي. د هلمند کرهنې د ریاست د ترویج مسولین وایي د انګور پر دانو د سپینو پوډرو په څیر نشتی مواد د کرغنې یا سپیرک په نوم مرض دی چې د انګور د دانو د پخېدو د مخنیوي ترڅنګ د واشکي د غټېدلو مخه نیسي. د نادلي ولسوالۍ د یو دیرش غربي د سیمې اوسیدونکی تورجان چې کلونه کېږي باغونه لري وایي انګورو په بېساري ډول بار نیولی دی، خو د مرزونو له امله د حاصلاتو کیفیت د نورو کلونو په نسبت خراب شوی او دانې وړې یا پوچې سوي دي. په دې شاوخوا کې د تورجان باغ د ډیرو بوټو لرونکی دی، خو تر حاصل وړاندې پاڼې رژېدلې، د انګورو برچک یا خوشې خالصې وي او نږدې خزان ښکاري. تورجان وایي سږ کال د ګټې خوند نسته.
په دې باغ کې تقریبا دا 300 تاکه دي چې زه حساب ورته وکړم چې هغه د وصول حساب ته وکړم، ما تقریبا یو لک نیم لک افغانۍ په دې کې تاوان کړی. تاوان دا دی چې وصول نسته، چې وینې په دې د سترګو ورته ګوري چې دغه انګور به د یو تاک ته فکر کوم چې اوس بیخي هیڅ شی هم جوړی نه کې خریدار به بیخي ونه غواړي. او که چیرې دغه سم وای نو موږ به مارکیټ ته وړلی وای، هلته به د دې څه موږ پوره کار اخیستی وای. موږ امولا سم حکومت ټولو
دا یوازې د انګورو باغونه نه دي چې د مرزونو له امله حاصلات تر بل هر کال کم او په نشت حساب دي. ساش کال د هلمند د غنمو په کروندو کې مرزونو هم د هر هکتار حاصلات نیم را کم کړل چې ورسره جوخت یې بیه هم نسبت نور کلونو ته لوړه پاته سوه. تورجان په دې برخه کې د کرهنې د ریاست پر مسؤلینو د نه همکارۍ تور پورې کوي. دی وایي که پر وخت د دوی د باغونو د مرزونو تشخیص او بیا د بازارونو د جعلي دواګانو پر ځای د کرهنې د ریاست لخوا اصله دوا ورکول سوې وای، دومره تاوان به نه وای کړی.
انګورو مرض کړی دی. د انګورو مرض د سپیرکي په نامه دی، او موږ کله چې دغه دواخانو ته ورسو چې دا دواوي د غیر رسمي راځي نه دی، دا تجارتي دا بې کیفیته دواوي دي. په ډیرو پیسو رانیسو، کار نه کوي. نو بیا داسې یو حکومت مشته وکړي دغه سې شیان د زراعت ته لاري د ښه کیفیت ته لاري د راولي دغه باغدارانو دغه خلکو ته دې توضیح کړي چې د دې خلکو مشکلات حل سي او دا خلک مصروفه سي، دا خلک حاصل واخلي، دا خلکو پر د زمینداری پر زراعت شوق راسي.
د هلمند کرهنې د ریاست مسؤلین وایي په غسیمو کې چې د دوی د عامه پوهاوي پروګرامونه رسیدلي دي، مرزونه له منځه تللي دي او انګور یې تر نورو کلونو ښه حاصلات ورکړي دي. خو په هغه سیمو کې چې باغ لرونکو مراجعه ده کړې، مرزونه پاتې دي او د انګورو پر حاصلاتو او کیفیت یې بده اغیزه کړې ده. د هلمند د کرهنې رئیس زلمی لکو وایي سږ کال د مرزونو سره سره د انګورو په حاصلاتو کې د نورو کلونو په پرتله زیاتوالی راغلی دی.
هغه سیمو ته چې مامورین رسیدګي کولای سي، د بزګرو سره کار سوی دی، خاصتا د انګورو په برخه کې چې بزګرانو ته عامه پروګرامونه تطبیق سي تر څو امراض په میخانیکي طریقه باندې کنټرول کړو. که چیرې د امراضو شدت زیاتې بنا بیا نقصه ورکول کېږي، ولې هغه سیمې چې مامورین رسیدګي نسي کولای هلته من مشکلات او هغه مشکلات موږ د خلکو په همکاري باندې حل کوو. هغه سیمو ته چې مامورین رسیدګي کولای شي یا ورغلي دي او د هغه سیمو څخه موږ ته شکایتونه نه دي را رسیدلي.
که څه هم کندهار د انګورو د باغونو او کشمشو د تولید په برخه کې د هیواد په سطح نوم لري، خو د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي په هلمند کې د انګورو 6900 هکتار باغونو څخه به سږ کال 9500 متریک ټن انګور تولید او بازار ته وړاندې شي چې دا د نورو کلونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی شي. محمد الیاس تای، د ازادي راډیو هلمند.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
کریم شیدا د غزنی له مخورلې کې حکومت باید د پاکستان د تیریو په وړاندې قاطع دریس غوره کړي. عبدالعزیز خارب له مارجیل کې سرحدي ځواکونه دي د دور بابا پولیس والی کې د پاکستان دروازه ورانه کړي. اتل زابل له کې حکومت ته اجازه ورکړي چې افغان ځواکونه په دور بابا کې پاکستان ته جواب ورکړي. حمیده نظری لکلات لیکي د دور بابا په سیمه کې د پاکستان د دروازې البته دا د دور بابا په سیمه کې د پاکستان د دروازې جوړېدو ته په اشاره لیکي چې طالبان ولې پرې چوپ دي. عبید الله له کابل لیکي طالبان که د پاکستان په خوله نه وي ولې د دور بابا د دروازې په جوړېدو څه نه وایي او په کونړ کې د پاکستان د توغندیو حملې نه دي خندلې. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکي په دور بابا کې د پاکستان له لورې جوړه شوې دروازه ولس ته د منلو نه ده. حمیده غنمرنګ له غزنی لیکي د قطر د توافقنامې لومړی پړاو طالبانو سم عملي کړ، پر امریکایانو یې ډسې ونه کړې او پر افغانانو یې ډسې وکړې. اته بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه. د افغانستان حکومت 50 نور طالب بندیان له بنده خوشي کړل. د افغانستان امنیت شوروي دا کسان پرون د طالب بندیانو د تبادلې په لړۍ کې خوشي شوي دي. په هغو بندیانو کې نه دي شامل چې حکومت وایي خطرناکه جرمونه یې کړي دي. ولسمشر اشرف غنی وایي که په غزنی کې په وخت سره د اندړو د ولسي پاڅون ملاتړ شوی وای نو اوس په د افغانستان وضعیت له امنیتي پلوه بل ډول و. ولسمشر غنی دا څرګندونې پرون د غزنی د سفر پر مهال وکړې. د کاپسا امنیت قمندانی وایي امنیتي ځواکونو د بی خپل سری وسلوالې ډلې مشر او د هغه دوه تنه ملګري پرون ووشل. د ایران په دوو مهمو ښارونو شیراز او بهبهان کې پرون خلک واټونو ته راووتل او د دې هیواد د رژیم پر ضد شعارونه ورکړل. د کاسو ولسمشر هاشم تاچی په حق کې د جنګي جرمونو په نړیواله محکمه کې د تحقیقاتو څلور رسنۍ دوره پای ته ورسوله. او اروپایي ټولنې سربیا او مونټینګرو د هغو هیوادونو له فهرست څخه ویستل چې د دې ټولنې غړو هیوادونو ته سفر کولی شي. دا پریکړه د کورونا ویروس په ارتباط شوې. وړاندې د کور کلی اونیس پروګرام لرو. مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو د میرمنو پروګرام نیمه نړۍ.
سر بمیان خلیم را بندو لگولی امریکا کمپانی تا زده مال تر لیگه ما منگ پا سلور سلویخت ملکو که کار کهو
پس و جارم دا مشیمان سر پا زکنان آزم نور دا دیجون دا خوزو پا دا مرد خوشحاله.
دا افغان خوزو دا پرمختگونو او ستونزو هنداره.
سلام، د نیمې نړۍ خبرونه ته خره غلاست. د دې اونۍ په خبرونه کې مو درته د خزو د خلا د جراحي په اړه معلومات او مرکې چمتو کړې دي. د پلاستیک جراحي یا د خلا لپاره جراحي اوسمهال د افغانستان په لویو ښارونو په ځنګړي ډول مرکز کابل کې ګڼ مینوال لري. تر نارینه هم د دې درملنې او ځان خیسته کولو ډېرې مینوالې نجونې او ښځې دي. خو آیا دغه جراحي یوازې هغه خزي کوي چې ظاهري څیرې ښکلی نه وي؟
پاکستان سی وی سینونه زیاتی یا مخ چم لک سوی یا مغز وړن سوی د پزې خوا او شا د خاتون پیداش کیږي هم رجوع کوي او دغه جراحي توصیه کوي.
د خلا جراحي باید کله وشي او کوم کسان کولای شي چې د خلا جراحي تر سره کړي؟
په بالغو کسانو کې چې سینونه تقریبا د 13 نه پورته وي هغه د پاره موږ دغه جراحي پلاستیک د مشکلاتو په اساس باندې توصیه کوو.
د خلا جراحي د ګټې تر څنګ کومې ستونزې راولاړوي؟ کوم جانبي زیانونه لري او کوم انجنونو چې د خلا جراحي کړي ده او څومره له دغه کار راضي دي؟
زه د دغه جراحي نه واقعا ډیره خوشاله یم او هر څوک چې داسې ستونزې لري نو باید دغه جراحي وکړي.
د دغه ټولو پوښتنو ځواب به په همدې خبرونه کې واوري. د خبرونه وګمي جبرخیل جوړه کړي ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. خو اوس به راپور له وګمي جبرخیل واورو.
د تاریخ په اوګدو کې تل خزو د زاندو کلی ساتلو په پار ډول ډول درمل او طبيعي بوټي کارولې دي. د دغه کار تاریخچه آن د پخوانی مصر دورې ته ورسیږي. دا لړۍ له پخوا راهیسې همداسې دوام لري. خو په دا وروستیو څو لسیزو کې د خزو ښکلاته د عصري طبي علومو لخوا زیاته پاملرنه شوې چې آن په باندني هیوادونو کې د ظاهري زړښت مخه هم تر یوه حده د ښکلا د جراحۍ په واسطه نیول شوې ده. د ښکلا جراحي په افغانستان افغانستان کې یو نیمه لسیزه مخکې رامنځته شوې، خو زیاته وده یې کړې ده. ډېری وګړي په ځانګړي ډول پیغلې، نجونې او ښځې د خپلې څیرې د ښکلولو او ښکلې ساتلو لپاره پیسې لګوي او خواري کوي. دغه جراحي تر ډېره د وریځو جګول، د پوزې جګول او نری کول، د شونډو پلنول، د پوستکي روښانه کول، د بڼو او ویښتانو کرل او لسګونه داسې نورې کړنې دي چې د ښکلا لپاره یې ترسره کوي. خو د غیر ضروري او هوسي جراحیو تر څنګ ځینې نجونې دغه جراحي د اړتیا له مخې هم کوي. شل کلنه مدینه چې د کارتینو اوسیدونکې ده، د کالدانی د داغ د لرې کولو او د مخ د روښانه کولو لپاره یې د ښکلا جراحي او د ښکلا یوه غیر جراحي عملیه په یوه خصوصي کلینیک کې ترسره کړې ده. اوس یې له پایلو خوشحاله ده او زیاتوي:
زما په تندي باندې او د کالدانی داغ و چې زه ډېره زیاته ورنه ځورېدم، او کله چې زما همصنفیان په ټوکه ماته تاپایی ویل نو زه ډېره د هغې نه خفه کېدم، او مور مې مجبوره کړه چې ماته د ښکلا جراحي وکړي. او دغې جراحي نه پس اوس زه ډېره خوشحاله یم. زما د سالدانۍ داغ اوس مکمل ورک شوي، اوس چې خپل څیره په عینکې ګورم نو پخوا پسې خفګان ماته نه راځي.
د ښکلا جراحي یو شمېر هغه ښځې او نجونې هم ترسره کوي چې یا د خپلې څیرې د جوړښت نه خوښې نه دي، او یا هم د عمر د زیاتوالي له امله د زړښت نښې لرې کول غواړي. خو ډېر ځله داسې کېږي چې دغه جراحي د تمې خلاف پایلې لري او د ښکلا پر ځای بدې اغېزې په ځای پرېږدي. زرمینه چې د مخ د ګونځو د لرې کولو لپاره یې د ښکلا عملیې څو وارې ترسره کړې دي، اوس یې د پایلو نه خوشحاله نه ده. هغه خپله کیسه داسې راته کوي:
شعر مې اخیستې دي خو پیسې مې تللې دي، خو بس نیچې هغه نه ده ورکړی، ګټه راته نه ده کړي چې مراته نه دي کړي. نه مونږ د هغه نه نو تیر نه یم خوشحاله ونه، نه هېڅ پیدا راته چې نه ده کړي نو څه پیدا ونه خوشحاله. په افغانستان کې سم ډاکټر نشته چې نشته چې یو سم جراحي وکړي او چی وکړي، چټي پیسې اخلي او بس ناق ناروا خلاص.
د ښکلا د جراحي تر څنګ داسې نور طبیعي درمل او لارې چارې هم شته چې د پوستکي د بې وخته زړښت مخه تر یوه حده نیسي. دغه مواد اکثره ښځې په کور کې کاروي. ممتاز یوسف زی چې اوس مهال د خپل پوستکي له رونوالي راضی ده، تل کوشش کوي چې د مخ د ښکلي او تازه ساتلو لپاره له طبیعي لارو چارو ګټه واخلي. هغه زیاتوي چې طبیعي مواد ځکه د پوستکي لپاره ښه دي چې جانبي عوارض نه لري.
مونږ کولی شو د دې ویټامینونه لکه ترکاري نه مونږ همیشه استفاده وکړو، بانجانمی، بادرنګ او کاو، زیتون، دغه سبایی چې گازرې، دغه چې مونږ ځوانان او د خپل خويند او هغه کسان چې په خصوص چې لکه حمل لري او ماشوم ته شیدې ورکوي، دغه کسان ته خو ډېره موثره ده چې د دې جلد کې لکه نه پیدا کیږي او د دې پوستکی همیشه شفاف او پاکه وي. او بله خبره چې مونږ کوی چې ډېره اسانه طریقه چې مونږ خپل کوی چې په خپل کورو کې ماسکونه برابر کړو، لکه مونږ کوی چې د شیدو او کافي نه مونږ طریقه کوي چې ماسک اونس جوړ کو او په شل دقو لپاره خپل مخ کو لګاو. او بل دا د هګي او د حاصلو او د کوچنه مون کوي چې ماسکنه مون کوي چې ماسک برابر کو او شل دقو 25 دقیقې لپاره مون مخ باندې